پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري د سپینې ماڼۍ ویاند کارین جان پیر چې تېره شپه یې خبري ناستې کې خبرې کولې وویل له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړې چې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې وی بی پلوټ الوتکې ډرون برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری وواژم طالبانو د برید پرته لدی چې د زواهری د وژنې تایید یا رد وکړي غندلې او ویلې چې د دوهې د تړون سرغړونه ده د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچیانو په یو ګرځنده کلی کې د شری ناروغي خبره شوې او تر اوسه پورې لږ تر لږه څلور تنه ورڅخه مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ساحې ته یې روغتیایي ټیمونه استولي دي په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د شری ناروغي ډېره خپره شوې خو وروسته ډېر مخه نیول شوې ده د طالبانو حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته دولس افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نوموړي په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی او د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې افغان بندیان خوشي کړي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې لسګونه افغان اتباع د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي دا نه دي ویل شوي چې دغه افغانان د کوم جرم په تور بندیان شوي وو ازادي راډیونه لند خبرونه اوري په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یاست ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوې د تاریخي آثارو یو کارپوه کاوه منصوري پرون ایسنا خبري آژانس ته وویل روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یاست د تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی او بیا هم له ایرانه ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یوه ایراني تبه په خلاصون کې مرسته وکړي د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دغه ایراني تبه د روان کال په جولای کې د حج د مراسمو پر مهال نیول شوی و پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالعیان له خپل عراقي سیال سره په ټلیفون کې له هغه غوښتي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي له ازادي رادیو مو لند خبرونه واوریدل کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام معرفي ده سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري
تیرونه ولیدل چې اوس هم کولای شو دا تر لاسه کړو چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره خوندې ځای نشته
د لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګندلی
ګارډین رسپانه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغه کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه
د نورستان په برګمټال کې خونځي ودانۍ نه لري
برګمټال لیسه تعمیر نه لري د برګمټال د انجنونو لیسه تعمیر نه لري تعمیر په خو وسوځیدل
د اوکراینا ماوري چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پراچمی بټي د عملو پرا پر یو بل اچوي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راوښو اول مطلب ته سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري د سپینې ماڼۍ ویاند کارین جان پیر چې تېره شپه یې یوې خبرې ناستې کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړې چې د دوی په خبره د جولای په 1 په کابل کې د ډرون په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری وواژه. طالبانو دا برید پرته له دې چې د زواهری د وژنې تایید یا رد وکړي غندلې او ویلې دي چې د دوحې د تړون سرغړونه ده. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری تر وزر کې دوه د دې هیواد په اړه د امریکا دریز لا دیک او پامیور زیات سوای دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر چې د جمعې په ورځ ناوخته یې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روښانه او مناسب دریز ولري. نوموړی وویل اغلی پیر ټینګار وکړ چې دوی له افغانستان تر وتلو وروسته پیو پیوړی ستراتیژیک دریز تمرکز کوي.
زموږ تمرکز پر دې دی اوس چې جګړه ختمه شوې نو څنګه کولی شو په یو پیاوړی ستراتیژیک دریز کې اوسو. موږ له هغو خلکو سره مرستې ته دوام ورکوو چې افغانستان پرېږدي او د متحدینو میشتېدو عملیاتو په واسطه په امریکا کې میشتېږي. موږ غواړو دا اطمینان رامنځته کړو چې د هر راز ترهګریز ګواښ په وړاندې بیداره او آماده یو. هغه څه چې جمهور رئیس تېره شنبه ترسره کړل او تاسو ولیدل
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن په کابل کې د دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزلو اعلان وکړ. د ایمن الزواهری د وزل کېدو وروسته په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوال هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه د سپینې ماڼۍ د ویاندې د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د ځل کې دوه وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی په کابل کې د نوموړي له وسیدو خبر نه و، خو ټول هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د کوم هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. تازه بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی تر اوسه کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. طالبانو مخکې په خپله اعلامیه کې د پیښې د څېړنې خبره کړې وه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
پرون په کابل کې د شیعهګانو پر یو جماعت باندې برید شوی دی چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د لمانځلو لپاره تیاری روانې دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې اته ولسي وګړي وژل شوي او اتلس تنه نور ټپیان دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازی عارف رحماني بیا په خپل ټویټر باندې تر برید وروسته لیکلي چې شاوخوا څلوېښتو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله رسېدلې ده. تر اوسه پورې د تازه ارقامو او دا چې مرګ ژوبله زیاته شوې که څنګه طالبانو څه تازه جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواري سره چې پخوا د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاندو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیریدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع هیوادوالو او د اهل تسنن هیوادوالو پیسه وی هم رحم نه دی کړی د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او کچیرته دینی او مذهبي مراسم په دوی باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستي بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا د پوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورز باندې به با امکان لري چې د ترورستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولی او خپل هغه عملیات ترورستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري واوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد د خپلو طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی، نو هغه د مسلکي لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکل باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنوار صاحب وروستۍ پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دوی دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک وډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې که د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دو پاتې راغلي دي. او بله خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه توانیدلی چې خپل صف د تروریستانو را جدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دوی په منځ کې داعش، القاعده او نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دوی د هغو د تحصیل لاندې متاسفانه او هغو په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغو د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
د جمهوری نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاندو چې د عاشورا په مراسمو کې د احتمالي بریدونو او د پرونی ترګریز برید په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یو شمیر مترزم مېرمنې وایي سره لدې چې هڅه کوي په مازر کې د واټونو په سر خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو اوس یوازې په خوندیو پوښلو ځایونو کې او ټولنیزو رسنیو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکولی شي. دغه مېرمنې امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو کال په پوره کېدو دی، غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه د افغانستان وضعیت ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوزلونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې د هغې مېرمنې غږ دی چې په یو پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس پلاس شوې ده. دغه مترزه مېرمن وایي په تیر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغو مترزو مېرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو مېرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کال وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تیر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، مېرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د وټونو په سر لاریونونو کړی وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغو ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو بڼې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتی ستونزو له امله لمونږ غوښتل چې نمونه راپور کې وانخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وای سره له دې چې نړۍ د بشر حقونو د ملاتړ په برخه کې افغان میرمنې یوازې پریښودلې، خو دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بیرته له سره پیل کړي. یوه بله معترضه میرمن ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل:
ماشاءالله خوردیم، ما
موږ په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیډو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایان زپی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون آیرلند ته تللې ده څو د دغه هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته ویلي:
د یاد سفر موخه د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي. افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ان شاء الله چې د آیرلند پر وړاندې به پایله خوي.
تمه ده چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د 20 لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیل شي او د اګست 18 پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د آیرلند په بلفاست ښار کې پلان شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې مخکې د دغو لوبو لپاره خپل لوبغاړي اعلان کړ چې د محمد نبی په لوبډل مشرۍ باندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته پکې چانس ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ځینې مشهور څېری راشد خان، مجیب الرحمن او نوین الحق چې د 20 لوبو متخصص لوبغاړي هم پیژندل کیږي په دغو لوبو کې حضور لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په داسې حال کې چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پر اټومي بټۍ د حملو پړه پرې اوبله چوي، د روسیې پوځ د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې په اړوندو ښارونو کې عملیات پیل کړي دي. دا هغه سیمې دي چې له څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي ویلي دي چې روسیا باید د دې حملو پړه ومني. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا، ورشین، کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شا تمبولی دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د اوکراین په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی، بیګانه وخته د دوشنبه تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده. ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي، د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیگانه وخته په خپل ورځنۍ ټلویزیوني وینا کې وویل روسیا باید د تروریستي عمل پړه ومني. د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومترۍ کې پرته ده، د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځو څخه د روسیې تر څار لاندې وه. زلنسکي وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی. اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي و چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی، خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوځ لګولی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی. روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي. د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو حملې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېمه د دې ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګې ته مو بیا هم خراغ لاست وایو. لومړی بل فریدی سیال واورو شي د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګندلی.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغې کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو، یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه. ورځپاڼه د سموک له قوله لیکي چې هغه د امریکا حکومت د مرسته رسولو په یوې پروژه کې په افغانستان کې په دنده بوخت و او په دې کور کې میشت و. سموک ویلی چې له دې کور څخه ښکاره کېدونکې منظرې ښکلې وي او هر سهار به یې په لیدو سره د ورځې له پیل نه خوند اخیسته. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا الزواهری به هم همدا احساس درلوده. ورځپاڼه کږي سموک په ټلیفوني خبرو کې ورته ویلي چې سی آی ای داسې اطلاعات درلودل چې ایمان الزواهری د دې کور په بالکن کې ناسته خوښوله، او سموک هم ورته ویلي چې د دې کور بالکن واقع خسته و. سموک زیاتوي چې کله به د کابل دود کم شو نه د سهار له طرفه کېدلی شو د کابل غرونه وګورئ. دا کور د کابل په هغه سیمه کې دی چې تیر کال په دوبی کې د پرزیدلې پخوانی جمهوري نظام د چارواکو، تنظیمي قومندانانو او تکنوکراتانو لخوا د ځمکو په غصب باندې مشهوره وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د جګړې په زیاتوالي سره هغه کورونه چې په وړو ځمکو جوړ شوي وو زیاتره یې د غیر حکومتي سازمانونو لخوا په کرایه شوي وو. ریلیف ویب خبرونه لیکي چې د ډینګي تبې نوې څپه په افغانستان کې تی چوي ده. د ریلیف ویب له قوله یوازې په ننګرهار ولایت کې د جون میاشتې له 12 نه تر 13 پورې څلور شپېته واقعې ثبت شوې دي. خبرونه کاږي چې په دې پیښو کې وڅلوېښتنه هغه ښځینه او انجونې هم شامل دي چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته دي. دغه خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله لیکي چې په افغانستان کې د روانو جنگونو، وروستیو طبي آفتونو او بیلابیلو ناروغیو په وجه افغانستان له بشري اضطراري ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
وربشو نورستان ته د نورستان برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې ډیره خونځي ودانۍ نه لري او لعملې ز د کوونکو خونکي غنو ستوند سره مخ شوی. دوی په خبره چې د ساور کو د تاوړان دی لیسی ودانۍ درلوده خو جنگونو کې وسوځول شو. د جمهوریت په داور کې ورته د ودانۍ لپاره پاتې دیوالونه هم ونړول شول، خو تر اوسه یې ز د کوونکو شنه اسمان لاندې او په سپیرو خاورو کې ز دکړې کوي. د دې موضوع تفصیل لسیمه زموږ د خبريال پراپور کې.
د برګمټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاور ناستې. د خونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېناول نو هر څه مشکلات دی. اداري مشکلات هم پکې دی اوس، بس وختونه هم دا ده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي. دی
د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګي مټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوریت حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت و نړول شول، خو لا هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا
تعمیر نه لري د برګمنټال د انجنونو لیسام تعمیر نه لري تعمیر په خو او سوزیدل په خانه تعمیر چې مونږه تل لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار وو په خانه تعمیر چې مونږه تل لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار وو په خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړو په نامه یو شرکت ورکړې او هغه شرکت هم کار نه وکړي تعمیر د منځوړې
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لزګون انجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12 ټولګي او پاریخ شوې دي د برګي مټال وسیدونکو له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې خونځي او تېي ودانې جوړ کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای برګي مټال ولسوالۍ کې له 1.5 خونځي او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانې لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې 100 خونځیو ته ودانې جوړولې چې له ډلې 15 خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خوې 4-3% بشپړې شوې وي او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدي ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګي مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي
زموږ غوښتنه دا ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې به خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي ځکه په تیر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو اوس هم همغه ولس ژوند کوي همدغه د ولس بچیان دي دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو ځکه سرسیر د علاقې دي یخ علاقې دي بارانونه او سیلابونه حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې اوسیدونکي د خونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاو د نشتون له امله ستونزې ګالي
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی او سم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته رالیږلي تاسو ته خبرو
نوم می پزل حق ته د ننګرهار د خوګړو لسوالۍ نمرته پیغام پرې ازادي رادیو نه می دغه خیله د چې ترکیه او ایران خو درمن افغانانو سره ډېر بد سلوک او بد رویه کوي باید د طالبانو رون نم دغه خیله د چې دی مخنیوي وشي بد چې په جدي ډول دې مخنیوي وشي چې دا کم حق نه لري افغانانو سره چې داسې بیزتی وراړوي مګر نیونه حق ته چې راوالي خو په غسره عزت سره خدا حق نه لري چې والو ټکول او بیزتی وراړي
زمونږ دغه مشکل دی د معلمینو چې د معلمینو د نمرو هیڅ درک نه لګيږي او د معلمینو خارګوټي دی هغه غصب شوی مونږ د اسلامي امارت څخه جدي دا غوښتنه کوو چې دغه خارګوټي د غصب څخه خلاص معلمانو ته خپل حق ورسي دوی خو ډېرې وعده کوي خو لیکن دې کې پاتې راغلي د نمرو امیده کې ځکه استادان خورن چې دی هغه چې دی په کاریا پراته دي
السلام علیکم اسلامي امارت صدر غشتنګ روزي دا ولورونه ارزانه کې د بخي ګراندي نو لاس لا کرپی چا په وسه کې د ګراني په دغه کې مرزونم سر باندې د لاریم باندې سر بارډرونم باندې بخي ګراني ده بس
بي سود ګمرګ نه نه هم نه هینا په پیغام پرې د ما زمنګ په کلی کې فقر غربت د ډیر خلک غریبان دي او هیڅ نشته ده خو د مسلونو څخه مې دا هيله ده چې ماشینونو چارواکو ته داس ونګ غو رسوي چې دل دراشو سروي وکي د غریبانو لاسنیوي وکي
سلامونه احترامات ازادي رادو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته بهرنګ کوچم د خوڅه د ورسته کې چې ایران افغانانو په وړاندې چې کوم ظلم او زیاتای شروع کړی ده د هیڅکله نه د اسلامي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. موږ د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سفارت څخه هیله کوو چې د افغانانو غم دې وخوري او داسې کړنو مخه دې ونیسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته. سپینې ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول تراګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جان پیر چې تېره شپه یې یوې خبري ناستې کې خبرې کولې وویل دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي. دا وروسته له هغه چې د جولای په 1 په کابل کې امریکا په یو ډرون برید سره د القاعدې مشر ایمان الزواهری وواژه. د طالبانو حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 12 افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. لسګونه افغان اتباع لا هم د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچیانو په یو ګرځنده کلي کې د شری ناروغۍ خپره شوې او تر اوسه پورې لږ تر لږه 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. او ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یو ایراني تبع په خلاصون کې مرسته وکړي. دغه ایرانی د حج د مراسمو پر مهال نیول شوی و. لاین خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د زهرو کاروانو نیس پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه لمنځه ولاړه.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شو بکنن، مافیای داخلی، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن.
په یو بل راپور که با واوری چی په کنل ولایت که د معتادینو د درملن یوازنه مرکز د بودیجه د نشتوالی لعمله تلل سویده.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوی دی، په سګنی کال کې زمان ماشونه هم ندی شوی.
دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول کوم مهارتونه ته اړتیا لري، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي، د چپیړ ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا اکسلامل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د سره برخورد کړی دی.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمله ښوونځی راڅخه پاتې شو.
یعنې جمع نشه شروع کړو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس له پولیسو سره چالاکی کوي؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کوم.
نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درګه زه د جیبونه تلاشي کوم. دا چې دی
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یو شبکه کشف او لمنځه یوړل سو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور ښیي چې لسیمې په تیر بیا میانمار او افغانستان څخه د هیواد ته د نشئی موادو قاچاق لري شوی دی. د هندونومې وی هندي ورسپانې د نشئی موادو د قاچاق او شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپل کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقامات او رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې ورستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند پنجاب ښار ته قاچاق شوی او هلته نیول شوی دی. دا نشئی مواد هیروین دی چې 3000 کیلوګرام کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوی او هلته د همدې شبکې څلورو هندي غړو ته سپارل شوی دی. هغوی له پولیس څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولای شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکاري د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې په خوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه څوک چې د نشئی موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوي شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړول په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسېدلې ده.
د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له 1300 راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له 300 راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې شوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکي وایي د دې مرکز لټړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهر کې په هرو 45 ورځو کې د 40 معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل، خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمنګ شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده، د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوې. د مخدره توکو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو، هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی په کور کې تداوی کیږي ناروغان هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دی هغه تعقیبو او هغه ناروغان چې یو نیم نوی راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولال دی
لنه میاشتو راهیسی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمه د بودیجې د نشټوالي لامل تړل شوی او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشټوالي لامل په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ اوسیدونکو په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. دا سدآباد دوه اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې دا سدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانیو معتادینو درملنه پاته شوې بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان دغه روغتون کې د دوی له عمله نشو راګرځېدلي وو، هغه روغتون هم اوس بند دی. نو زموږ هیله همدا ده چې دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو نه د نشې دا ګرځېدلې لپاره هغوی ته د کار فرصتونو برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو، د دوی هغه ذریعه شول او بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دې شپخانې سټاف ډېر شوی، امکانات یې ډېر کړی وی، خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو، دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا مخدره توکو استعمال بیخي زیاده، مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشټواله مني. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عام روغتیا وزارت او هغه بهرنۍ مرستندوی ادارې چې په خوایي د دې مرکز لګښت ورکاوه له دوی سره ژمنه کړې چې خپل مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسه سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلیدل. نو هغه ټول مونږ له دا اطمینان راکړل دي چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین پاړه یې خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوی خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډیری مهرباني او مینې ته اړتیا لري، او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورو کوم مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې چې 40 کاله د معتادینو د درملنې په برخه کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلې چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانان ته مې وکتل چې دا وطن ځوانان ته ضرورت لري، او زمونږ ځوانان ټول په نشئی موادو روغ دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زمونږ هغه مسلکي مداخله یاد کړی چې مونږ څه قسم د یو موته سره د یو موته د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو. نو مونږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کو. په اوله کې مونږ ته ډیر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري، په هغه ترتیب باندې خبرو کول شان یاد نه کې، د مداخله شان یاد نه کې. نو دغه ډیر مشکل کار دی چې ته د یو موته سره کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړ. مریضانو ته فرض محل د هغې د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه وو. د اجتماعي کارونو ته مونږ انجامول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ښه مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شتا تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل تور ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده. ما په هزار هاو کسان په خپل غې کې د بهر نه راوړي دي، تداوی په خاطر مني، او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړې دي، زیاتره پکې ما پیژندل. ما خو تا ته ویل چې ما تقریبا 19 کاله کار مې په دیارسک کړی دی. زه پیژندل په ما اعتماد کوو. کوم وخت چې زبال ته ورلم زه به د 2, 3, 4, 5 نفرو له خوانه وپیژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د معتادینو معنوي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کوو او ما ته به راتلل او ما به هغوی پوه کول چې تاسو لاړ شئ، نور ملګري ما ته راولئ خدمات. مونږ به هغوی ورته تشریح کول چې مونږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو. نو هغوی به بیا لاړ، نور ته سره به ارتباطات ونیول.
ولې دوی درته د معتادینو معنوي پلار ویل؟
په دې لاره کې ما ډېرې تنګې سختۍ تیرې کړي دي. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي چې یو مریض مونږ نوی بستر کوو، هغه باندې مونږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه کړي دي، د څپېړو وارونه را باندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولا عکسالعمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی تر څو چې ښه شوی دی، بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو له خوا نه به ما ته اخطارونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی ما اختار راکل شوی دی، مگر ما زه چاته نیمه تسلیم شوی او ما خپل مبارزه مخ ته وړل. واقعا د ډیر سخت کار دی.
کور کې کله دندر ته وایي چې دا وظیفه پرېده، دا له ګواښونو او خطرونو ډک کار دی.
ډیر زیات وخت راته د خپل بچو له خوانه ویل شوی دی چې دا سخت کار دی، اما ما هغه ته مثبت جواب ویل دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې باندې مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به کېده، بیا به بیرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نو امیده کول
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته مونږ تداوي کول او دوی ته به فرضي فامیل کومک نه کوو، یا به ورته حکومت زمینه نه مساعده ولا، دوی به بېرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته آماده کول او دوباره به راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش. مونږ به طبق تقسیم اوقات په میاشت کې د 3 to 6 مراتبو پورې ساحې ته تلو، او په هر دفعه به مونږ 100 کسان یا د 100 نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي 6 کاله ما دا کار کړی دی. په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډیر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کوم پیښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلې ګریوان چې زه وینم، ما ته اوس هم جړه راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جړلې مې دي. خلاص په جړه مې راوسی دی مرکز ته. خلاص هغې ځوانۍ ته چې مې کتلې دي، د هغې نیرو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوي شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسو د باندې وتلي یا ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسو مخ شوي یاست چې هلته دې واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات. په کارتینو ساحه کې مونږ لاړو، هلته یو کور چې دغه معتادین راټولېدل او دلته به استفاده کوله. مونږ د مخدره موادو د کارکوونکو سره یوځای مونږ لاړو، هلته په مونږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست وو، درې مرمۍ ثابت وکړه زما په موټر باندې، او د خدای فضل مونږ خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسو د نشه مادو برخه کې کار وکړو، څه دي جنس د کړی؟
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم، د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم، دغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري، د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې مونږ لوستلې دي.
کله داسې سوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي، یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض ومه، اوس جوړ سوی یم، داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې، دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کوو، دغه به دغه د چیر سکولو ګلاسونه به ماته ول او خپل ځان به په وهو زخمی کوو. به چا سره خبرې نه کولې، ډوډۍ نه خوړل، نو په دغه شپه باندې زنو کریم و. خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي، دا خو مسؤلیت لري، دا مړ شي خپل ځان وهي. دا ما راویست او د مختلفو لارو نه او که دا کینو خبرې مې وسه شروع کړې. هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو، مشورې مې ورسره وکړې، او هغه قناعت مې حاصل کړو، او هغه ویده شو خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولیده، په جادای میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولی و. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم، دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جکړم، خپل د بچو عکسونه راوښودل چې دا مې زامن دي. نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه او نه بچي و. زما نه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
لموتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر زوروي
د موتادینو سره مخکې د تاداوی مسله چورته وای چې موږ صحه کې وظیفه ده د ډیر سخت کار دی چې تڅنګ یو موتاد سره کینی او هغه حمدلکه خپل ځان سره او هغه تاداوی ته وادار کې چې هغه خپل ته ومنل شي د توو چې تاداوی لازم چې کافی تجربه ون لري او هغه مسلکی مهارتونه برخوردار نه نو دا کار ډیر مشکل دی
ایا په هدا لست ایا په هدا لست چې نشکه ودلې ونتوب سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمود ګل سمیم خبري واورو
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې متاثر تلې ونتوب وایو دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي د یو په توازن کې کوم مخه تغیرات راسي شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي هر مخدره مواد چې دی د استفاده په ذهن کې دی دغه کیمیاوي مواد یا دغه نیورو ترانسمیټرونه دی هغه توازن مخه نیسي کاغه پودر دی کاغه تریاک دی کاغه چرسر مخدره مواد چې دی هغه د ډوپامین سطح چکوي دغه سطح سی لوړ سی په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي مریض جنگونه کوي رفتار تغیر کوي یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي دا دما د خمنان دي واکه دا ما وزن دي اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي دا له بچا سره رابطه جنسي لري الکه هغه مشکل دي په ذهن کې وي د په فکر کیو مریض خبري او وای لماسر پلانکی خبري کوي حتی مړي کوي وای لماسر هغه غږی کی خبري او رما پسترګو باندې بعضی شانویني بعضی خلک ویني پسترګو باندې خبري ورسره کوي هغه پلانکی دغه ده دا هم د دی سایکوز هم د اراز ولایم سي مریض ته پیدا کی
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده تننګرهار ولایت د درای نورول سوالي اوسیدونکو خالد د خوونجی ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خخه موتاتسو خالد چې څه د پاسه لسلورو کالو راهیسې نشکه وی زیاتوي چې تر نشي مخ کې ورونو نازاو او د دکان وا کور سره وو خو کله چې موتاتسو کورنۍ باور نور باندې کاوه دا چې خالد ولی او څنګه موتات سو او نور لڅډه وسنځو سره مخ سوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
من دکان لرو ننګرار کې یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکي چې هغه په دغه نشه واړو لوې دا یو لګي چرس وسکا دغه یو لګي ما وسکو یعنی دا یو لګي نشه خلاص نو چې مزه ان دي خو مار کړم کنه بیا چې دا چرس هغه د زنه شکولم نه بیا ما شیشه شروع کو دا سلور نیم کال مخ زغه وخت کې ولسکلن و من کورنۍ مې خبر نه وو یعنی د څه وخت راغې چې سخت جوبل کړم کنه رنگ مې خراب شو بدن مې اوبو شو فلار ما دې چې نه شکه ما قسم ورته خړم نه یو نشم نکو بیا مې فلار خبر شو چې خبر شو دا نه شهید نه پیسې راکولې نه کور کې دونه اهمیت راکو خبر وته د څه شلم چې لکه پردې سړې راشي کور کې کینی د څه بدن مې وقله دا بدن خراته ول کې خراب دویم د خپلوان ته پامل ته ټول ته به تبار شو د څه وخت راغله چې مال 10 روپۍ غوښتل 40 روپۍ نه دی راکړي نشه نه مخ کې د بار مخ خسرو و جوړو چې ان کورونه خپل ما ته په زور پیسې راکو ما نه وسل ما ته زور باندې دکان ته کینول ما زنه کوم دکان یان چې ما نشه شروع کو دکان هم لاړو لاړو پیسې هم لاړو ورونه هم لاړو پلار هم لاړو مور هم لاړو نور اجازه ما ته بند کو ته دکان ته نور نشي د څه حالات راغله چې زکور کې ناسم خمارم پیسې نه وي ما خپل مور ته ول پیسې راکا هغه ما ته ول ما سره پیسې نشته شیشه مې مات کو ما ته پیسې راکړي دا واخل لاړ شه یو کړه دې ما خپل هغه کار نو کړه موټر سایکل غلا شوی ول دې دا موټر سایکل د کور نه ایستله تاوان را باندې راغی تاوانم ورکو شپې ته زره درنی مې شکایت من تیر کو ما خپل اتم صنف کې مکتب ما پری خو دو دویم خبر ازما هم صنفیانو زمان دیوالانو تر زامنو ټولو سوپ ډاکټران دي سوپ خبر اعلان دي سوپ هندستان کې درسونه وای زه خپل ځان د ګورم خپل ځان د افسوس راځي چې خا تم دغه سره وي ته دا ولې دا څه کار دی وکړو کچیر د معنی شنه وکړې جون به داسې جوړوي لکه بلا
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې یې پولیس تروي، جیبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناشنا شان را باسي. له دې سره سم پولیس په قار کې یا او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې د سلطان په جیب کې څه وه، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
بل څوک ستا د شپلګي په مانا پوهېږي؟
دومره پنډه بړستنه نیا اوسته ده چې مې نه پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوری راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوری درکم؟
پنځه بوری راکه. د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي.
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم.
نه، هیڅوک خبر نه دي.
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم کومه کوي؟
دا پوښتنه یې څو وار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره، څوک خبر نه شي که خبر شول په لوی جنجال به اخته شو.
یاره، رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشیي مواد ورته راوړئ.
دومره هم ډارېږه؟ ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تباه کې. اوس لا ښه یو، ښه غوړه مړۍ را رسېږي. هغه په لښتیو کې د ژوند ډېر شو.
ما یې څه ډېر شو، هغه هېر شو. اوس خو ښه یو، دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکه.
ته اول پیسې راکه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دا دې پیسې در واخله.
نه، دې ته هم بوډۍ در واخله.
هله که ودرېږه، چیرې ځې؟
قومندان صاحب، شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتادینو نو علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
قومندان صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته مستر یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستری ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره هم نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کوم.
نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا څه دي؟ خا، د شفاخانې ته د هیروینو پوړې وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشهیي مواد ته ورته راوړې؟ ته شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، دا ظلمې خوشي که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړوه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشی کړه.
چپ شه خاینه، د نشه موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بې ګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشه مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول چاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورای سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.